افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. مخکې له دې چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه پیل شي، پیل دې سات خبرونه کوو. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو چارې عملي چارې رسمن پیل شي. د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس راپور له مخې له ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیایي پروژو د پرانستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېد. د خبر پاڼې له مخې نوموړی د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سالم چشمه ماري سیمې ته په سفر ولاړ چې په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرانستلو په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د ګازو د دغې څخه باندې 300 کیلومتره اوږدې نل لیکې 340 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د ګازو دغه نل لیکه چې له ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي، د ترکمنستان ګاز تر هند پورې لیږدوي. تمه چې د ګازو دغه ستر نل لیکه به په افغانستان کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او هم به دا هېواد د ترانزیت له پلوه په کال کې شاوخوا 500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشر لپاره کاندید کاملا هارس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه هیلي تړون له کبله انتقاد وکړ او هغه یې وتر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هارس بیګال ترامپ سره په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې برخه واخیستله او دواړو د یو بل پر پالیسۍ او سختې نیوکې وکړې. میرمن هارس وویل ترامپ اداري هغه مهال د دې خبره له یوې تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 لاسلیک شوه. میرمن هارس همدارنګه پر ترامپ له دې کبله هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو مشران کم ډیوید ته وربللي وو. د هغه خبره هغه ځای ته چې د امریکا د ډیپلوماسۍ مهم ځای دی او په دې کار سره ترامپ د امریکا د ډیپلوماسۍ اهمیت درناوی ونه کړ. خو ترامپ د هارس انتقادونه رد کړل او هغه سیاسي انګیزه وبلل. په دې ټلویزیوني مناظره کې چې د آی بی سی شبکې لخوا په مستقیم ډول خبره شوه، دواړو کاندیدانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهار له ګډوډې نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورسله هغه چې د اسرائیل په وزو منل چې په لیوډي زغړه کې د پوزیانو په دزو کې خایي او امریکایي فعال وجل شوی او امریکایي جګپورو چارواکو پر انسې شمل اسرائیل وغوښتل چې په لیوډي زغړه کې پر خپل عملیاتو کې بدلون راوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کاوه چې د آیسونور آیزګي ایګي وجل یو پیخه و خو د بهرنیو چارو وزیران ټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن هغه به دلیل او د نه توجیه وړ پیخه یاد کړه. خو بایدن خبر اعلان ته ویل داسې ښکاري چې دغه وژنه تصادفي وه او زیاته کړه چې هغه د پیښې په ځای کې یو دم پیدا شو او په نښه شو، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن له لندن څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وویل چې د دې پیښې په اړه د څېړنې او عیني شاهدانو څرګندونو دا واضح کړي چې هغه بې دلیل او په غیر معجه توګه وژل شوی او زیاته کړه چې هیڅوک باید په اعتراض کې د ګډون په خاطر ونه وژل شي. شپږویشت کلنه ایګي چې د ترکیې تابعیت هم درلود د تیریونې په پای کې په لویدیځ غاړه کې د یهودي میژدایونو په وړاندې چې د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني دي په یو لاریون کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو وژل شوه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو درنو ریدون کو او زمونږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحاک خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ وه چې سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې ده یو کنه او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنی وکړي او مطالعه وکړي. په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولای شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤول وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د ښوونځي استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلی جان، خبرونه ته ښه راغلی، زمونږ غږ اورې؟
السلام علیکم.
السلام علیکم جانې، څنګه یاستئ؟ خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې که تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د مطالعې زمینه اوس څنګه ده؟ د پخوا په څیر ښځې اوس هم لیوالتیا لري له مطالعې سره او که نه؟
ډېر زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه نیک هیل تاسو ته، ټولو قدرمندو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډیره مهمه او ضروری ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې ښځې ډیرې زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کیږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي که یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې ښځې تعلیم ته او همدارنګه مطالعې ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمینه نه ده برابر کړې.
مننه ډیره زیاته هیلی جانې. زهیر، تاسو به را سره په خپرونې کې یاستئ، که دا راته ووایئ چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لرئ، د خپل فعالیت په هکله راته لږ لنډ وغږیږئ.
اغلی سال اغلی شهاب اور کو تاسو ته تاسو پرونی ټول اور دین کو دین ته سلامونه نه کې هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمونږ د آنلاین کتابتون څه دی نو موږ هم کتابتون ته کوي کام دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنايي کتابتون دی. د 2015 کال راهیسې فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډېر موږ فعالیت کړی دی. لس کال څخه ډبل لري. نن په کتابتون وبسایټ کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې ده هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دری، اردو، انګلیسي او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډېر ښه. وای جانه، که دا فقط په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې د پخوا په څیر اوس هم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي اوس هم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغل صحا له خمرغه زه د کتابونو سره ډېر وخت راځي سروکار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتونونه دي یا کومې کتابخانې دي، د هغوی سره مې هم مخه شته، ځینې ملګري په کې شته، ځینې خپلوان په کې وو. له بله مرغه باید ووایم چې پخوا هم یعنی کتابونو سره خلکو هغسې مینه نه درلوده لکه څنګه چې پکار. زما هدف دا دی چې تر ډېره حده پورې چې موږ به کتابخانو ته تللي وو، نصاب کتابونه به ډېر خرڅېدل. صحیح ده، بعض ځوانانو ډېر خلک ځوانانو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل، یا چې د تیرو لسو کال راهیسې چې ما کوم کتابونه لیدلي، حتی ما خپله هم لوستلي دي، زما ملګرو او خلکو ته زما مخه وه. دغه د ځان جوړونې کوم کتابونه چې دې ډېره زیات مخه وه، دا ډېر زیات لوستل کېدل. او ادبیاتو کې ناولونه، کیسې، ناولونه هم ډېر مینه وال درلودله، لکه د نصیر احمد احمدي ناولونه. ځینې نور لیکوالانو ډېر ښه کتابونه لیکل او چاپول، او هغه به خپل لوستونکي درلودل. خلاصه دا چې په ډېره کچه باندې پخوا هم کتابونه خلکو نه لوستل، او له بده مرغه ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلوده هغه نوره به کمه شوې ده.
فکر کوم عزیزي صاحب هم را سره په خپرونه کې وصل دی. عزیزي صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
ډیره مننه د تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته او میلمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول به ښه یاست.
علیکم سلام عزیزی صاحب، په سر کې کراته وایي چې د کاغذي کتابونو لوستل مو خوښیږي که ډیجیټلی؟
ولا کتابونه د ناراحتۍ او د راحت په لحاظ چې سړی وویشي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه په خپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نشو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي، نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعې ته ولاړ سو، پی ډي اف پیدا کړو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې که په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کېږي چې یو خو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنایي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي، هغه وسایل هم په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ډي اف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي کوي چې هغه سترګې په تکلیف وي. نو طبیعي ده یو خو دغه کاغذي کتابونو سره د موږ تاسې د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوې ده، کاغذ جوړ شوی د لغ رئیس انسانان ورسره بلد دي، نو طبعا د هغو مینه له سړي سره ډېره وي.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. حلیمی صاحب هم په خپرونه کې را سره دی. حلیمی صاحب په خپرونه ته ښه راغلی. په سر کې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستئ، نو مطالعه ته تاسو کومه لاره انتخاب کړې ده؟ د افغانستان نه بیرون هغه ځوانان چې دي فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لږ سخته ده، ستونزمنه ده چې لاسرسی ولري، تاسو کومه لاره انتخاب کړې او کومه تاسو ته اسانه ده؟
کتاب ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت از مال لپاره پدې ده چې هغه د سترګو مشکل پېښي او هم سړی ورسره راحت نه وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کومو شرایطو کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي. که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلک زموږ ارزوګانی زموږ انتخاب هغه مطالعه کول، هغه څخه وروسته تفریحي کتابونه دي چې هغه باید په کومو شرایطو کې او څه وخت مطالعه شي. ولې په دې وروستیو کې متاسفانه هغه شمېر ځوانان چې له هېواد څخه بهر دي په فزیکي ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډېره سخته ده. بیا کله چې دوی په آنلاین ډول کتابونه لولي یا پیدا کوي هغه نو یو رقم مزاحمت پیدا کوي. که ته چېرې په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګورې یو څوک درته زنګ وهي یا مثلا ورسره راحت نه، ولې که کتاب دې په لاس کې ورکې اړه په کتاب کم ځای پورې چې دې مطالعه کړې نشان پکښې ږدي، دا خپله طبعا هم خوند لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکي ډول کتاب مې په لاس کې مطالعه کوم او په کمپیوټر کې مطالعه کوم کتاب سره ډېر راحت دی، ولې په کمپیوټر کې هغسې خوند نسم ورڅخه اخیستلی، یادښتونه نسم ورڅخه اخیستلی لکه په خپل سي فزیکل له کتاب سره یم.
ډیره زیاته مننه حلیمی صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې، تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي، په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې د نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو کچې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي. خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې یعنی موږ د نجونو پر مخ بندې دي. حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلات سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي او هغوی په دې باندې فکر دي چې نه اوس نور وروسته د هغې څخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، دا چې کچېرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي، ښه کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي، یو ښه چې اوس وکولی په خپل ځان باور زیات کړو، په ژوند کې ناهیلي نه شو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري. دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاسته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وضع نه شي، هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو نجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي یا یو پیاوړی انجینر شي یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي د هغې په اړه مطالعه هم وکړي، ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم خو نشم کولای ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې. نو دغه دې وایز ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو، اوس هم خیر تاسو ته به بیرته را وګرځو. اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب، تاسو خپل مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړي دي، که دا راته وایي چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کړي؟ هغه هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي؟
د شوق مسله داسې ده، که څوک له کتابونو سره یا له هرې برخې سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم. او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په اړتیا یې پوهیږي چې دې باید مطالعه کم، نو د هغو لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول ښه خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کیږي چې سړی په نورو مطالعه باندې عادت کړي، او بیا په یوه خاصه برخه کې، په یوه خاصه حوزه کې، په یو خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدي مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه ده چې له یو داسې چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي چې مثلا د تا د فلسفي کتابونه خوښېږي، د تا په دین کې مطالعه خوښېږي، فرض کړه په نورو اجتماعي برخو کې، په ارواپوهنه کې، نو په خپل ذوق باندې، په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه د ښه کاریږي، یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره، له شاعرانو سره، یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي، نو د خپل علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي. او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو د کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلا څه کتاب راواخلي بېرته یې زر موبایل ته زړه کېږي، نو بیا ښه دا داسې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا داسې هغه کتابونه چې پېچلي مسایل بیانوي هغه وروانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي، نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولی شي. لکه تاسو چې په اول کې وویل چې ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت شي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه شوي وي او هغه د کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو، او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره د سر د خلاصېدو لپاره یو انګیزه ولرو. ځینې خلک تاسې تاسې له اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر سي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم. دا زما په نظر ښه خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات څه دي، عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي، مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات په راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده، له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی، نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض یې که د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، دا د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له د حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړی ته انګیزه ورکولای سي. که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چور ته او هغه خپله بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتی د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې کله کله بحث کېږي، ماته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چاته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو نو لوستل موږ د یو کار، د یو پیټې په توګه، د یو بار په توګه نه پیشنهادو، بلکې هغه چا سي انګیزه مړاوی ده، څوک چې مثلا په خپل زندگی کې په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان ده چې باید ترلاسه سي. دا اوس داسې ښکارېږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه تل ولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي، یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولای سي چې د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. چې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکیږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده، نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی دی، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه شوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض یې که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی شو، لوستلی شو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده چې هم وروزل شي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته راوړي، د هغو مخه هم په یو بل
خبرې به پرې وکړو. اوس به لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځی لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوئ، او کتنا تاسو آنلاین ډول لري، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هم هغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هم هغه لیوالتیا پاتې ده او کنه؟
اغلی صحت اول زبه دا خبر او کوم زمنګ انلاین کوم کتابتون چې دا پلورنځای نه ده. البته کاینده کې ورته پلان برابر شو، نوال ډېر لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې خارج مملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي، کې دې شي دا مازوم خو یا نور څه نه غوندي، موږ دا سہولت کې برابر کو. خو تر اوسه پورې زمنګ کتابتون چې دا په مکمل ډول وړیا ده، او دا کتابونه پکې نه پلورل کیږي. ما مخکې د کاول په کوم د فزیکي شکل کتابونه د پلور خبره وکړله. موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو، خو البته ملګري خلک دوستان د خلکو سره مخه شته، او کله کله به هلته تلو او هلته به کېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله، دا فرق وي. نو پر یو حالت پر داسې خلک شوي چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما وویل چې دا خبره ځان ته کړم، کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک شپږ کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې شپږ کتابونه مې واخیستل. یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف سلنګي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه، یا مغزه، دغه کتاب هم اخیستو. او خلک سره هغه خلک چې د مطالعه سره لکه بيسي ډېر زیات علاقه لري ډېر زیات مینوال دي دا هغه شوق ډېر زیات دی هغه خلک کتابونه مله پیسې ورکوي کتابونه مخلي وخت هم ورته ورکوي لولي او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغه کتابونه شکل بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډېر زیاته مینه لري، کوم د شعرونو ټولګې ډېر انتخابوي، داستانونه ډېر انتخابوي، لنډې کیسې ډېر، کومه کټګوري کې ځوانان ډېره لیوالتیا لري؟
دا درې کټګوري شته لکه شعرونه اخیستل کېږي. شعرونه خو تاسو پخپله ګورئ دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډېرې زیاتې شوي دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو ځای نیولی دی. پخوا هم یې خو بېخرې دي شوي، نو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه دی یا شاعران دي یا تر نمونه اورېدونکي دي یا یو څوک سره نوم کوي نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي. همدارنګه ناولونه کیسې او دغه شخص زما څخه متجربه د خپل ملګرو نه د خپل خلکو نه هغه خلکو ته زما مخه ده هغه تر ډیره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي چې په مشري څنګه وکړو، رهبری څنګه وکړو، څه ډول کولی شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولی شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو. ټول هغه کتابونه چې دغه محتوا ځان لري یا دغه معلومات دغه کانټکست لري دا تر ډېره پورې د ځوانان ډېر علاقه مند، ځوانان ډېر زیات لیواله دي. هغه په دې خاطر دي چې هر انسان غواړي چې قدم باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، په نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا د مینوال ډېر نه برابرېږي. کتابونه سره دغه انډیوالي کې د کتابونو دغه موضوعات رسمي او کوشش کوي هغه عملی کی هغه په خپل ژوند کې تجربه کی او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیر گذار شخصیت ولري. همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه، د مفاهیمو په اړه خپل ریجر کتابونه ولري، څه ډول خوین اوال شي، څه ډول شي عام خبرې اترې وکړي، نو دغه کتابونه ډېر لوستل.
ډیره زیاته مننه بهیر صاحب. هیله جانې تاسو هم زما غږ اورئ. تاسو نه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډېر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې لپاره؟ هغه محدودیتونه اوس شته په ښځو باندې؟ یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپلې تجربې نه کړه ته څه وایئ؟
ډیر زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه ما خپل په آنلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم، ورسره دغه څخه موږ به د آنلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس مې ورکوه. نو په دغه برخه کې یعنی انجلۍ چې هغه ډول باندې چې آنلاین درسونه وایي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ وګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي، نو د هغه خاطر بیا یو څوک مجبوری کی چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کی، ځکه په هغه وخت کې بیا یعنی د انټرنیټ کم و، هی نظر په دومره چې کتابونو قیمت کم او زیاتره وخت لوړ دی د کم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
کلمنګ سره پرې شو اړیکه مولمنګ سره پرې شو. ور بسو عزیزی صاحب ته. عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوختي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوختي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیږي؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لري کړی دي؟
بله اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یو اندازه خلق جنیبیریږي او یو اندازه خلق یردوی. خو دا یو واقعیت ته سنړی دی ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کېږي. ډېر وسایل اوس داسې جوړېږي لکه مخکې ما د کنډل یادونه لیک وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي مګر مطالعه یې هم ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خوب او ډیجیټل رد کړو. په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي، ورکېدایم سي، وړل کېدایم سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل حواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پوهېږم نور ځوانان یې دغسې کوي که نه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړه کېدای سي یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای سي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا وروخوا ته په یو تحقیق لګیا یو خو ځان ته خبره ده. خو عموما موږ انټرنیټ، موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس فکر کوم اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه بایللې ده، هغه هم نه ورکوي، مګر هغه وخت لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي هم، یعنی تر اوسه پورې موږ ته دا د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنی مطالعې خلک کم دي، او مطالعه نمایي اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصه هم یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په هماغه شیانو باندې، په هماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایي وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلی سو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په اصطلاح. خو دغسې کلي خبرې، نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسي. مثلا دا معلومه اوسي په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بې ځایه لګیا دي، او 2% په جای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغسې بحثو کې له دې سره ډېر موافق نه یم چې یو څوک خپله نظریه یا هغه خپله تنبلي د یوې نظریې په حیثیت، یو ریسرچ د نتیجې په حیث وړاندې کړي. مثلا که ته یو سړي ته ووایې چې هغه ډېره مطالعه کوي، هغه درته وایي چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډېره شوې ده، تکړه له خپل شرایطو، له خپل اوضاع متاثر. نو عمومي سی ګورو، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډېر مصرف کړي دي، سطحي توب ته هم روان کړي دي، او له مطالعه هم لري کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولي کې وایي وایي وای دومره وګتل کنه ته کړه دا به څنګه لولم. نو یو سړی یو دوه ای فور صفې په اندازه پوسټ نسی لوستلای، هغه به د ویلډورانت د تمدن تاریخ څه ولولي ستوار لستو کړي.
ډېر زیاته مننه عزیزي صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ اورئ. تاسو د افغانستان نه بهر راوتي یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډېر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډېرې مطالعې سره شوق و، کتاب لوستلو سره شوق و، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته ووایئ چې تاسو باندې دغه وخت یو دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربو نه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تحولات او بدلونونه په سره له دې چې په نورو شرایطو باندې هم اغېز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تبان ډېر اغېز لري. یو شمېر ځوانان چې نسبتا پخواته د کتاب سره، د تحصیل سره، د زده کړو څخه شوق کم شوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې شوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه شو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کړو، او د یو پلان له مخې مخ ته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کړي، کله به نه کړي، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کړو، او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولی د دې سره یو شی چې زه ډېره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي الته ډیره مطالعه او کی نوې خبرې زده کی نوې څه زده کی. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات بدای سي ځوانان په پیسې نه لري چې کتاب رانیسي. اقتصادي مشکلات ولري د ولسوالۍ ځوانانو ته د کتاب په برخه کې ډیره زمينه نه یې مساعده. خو دوی کولای سي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، اسی پر د فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام باندې وخت یې نه کی. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډیر څه کولای سي، نوي څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات ستا ستونزې ستا، دوی نسي کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای سي چې زده کړې وکړي، کولای سي چې یعنی یو زمينه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای سي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې باز. یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهېږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځه چې میلیونر سو، اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري. ولې یو ځوان دا ولولي، بیا پر ځان زور نه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناول او د شعر او د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل، خو په مقابل کې ګټه څه ده؟ ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تېرې، بیا په آخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوې، یوازې یا خفه کېږې یا لږ خوشحالېږي. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي دي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سن پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سن کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب سي یو ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهېږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهېږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنې ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي. په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه یې مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکې دي څه وکړي. یعنی زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروښي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته وایئ چې یو کس چې مطالعې سره شوق لري د هغې انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو دا خبره کوي چې یو کس د مطالعې سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هماغه برخې کتابونه پیدا کوي. او یو بله خبره چې موږ له ځینو برخو سره ډېر په مخ لاړې سي، بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډېر مطالعه کېږي او د فارماکولوژي کتابونه ډېر نه مطالعه کېږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا یې لرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ژبه څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډېر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساینس فارغ وي یا له فزیک فارغ وي، ډېر کم خلک داسې بیا بېرته هغه د هغې ژبې ترمینالوژي او ادبیات په صحیح ډول وکارولی سي. نو یوه وجه یې دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونو ته ډېر زړه نه کوي، هغه ډېر زړه تنګوونکي دي. لازمه دا ده چې ادبیات عام سي، ادبیات داسې عام یې داسې چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلی وي، سقل کړي وي. انسان د خپلو احساساتو سترګې نه سي پټولی. موږ هره ورځ یا خفه یو یا خوشحاله یو، او که موږ زده کړه هم کوو موږ به په یو دغسې عاطفي حالت کې یو، په داسې احساسي حالت کې به یو، موږ به دې ته آماده یو چې ذهن هم یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. د هغه بعد موږ دې ته آماده کېږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو کې موږ ماشوم کور کې وهل ټکول خوري یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري داسې کتابونه نه لري چې د ده ذوق ورسره وروزل شي. ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي یو مصر تندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیات د یادې شعر ته نیولې غوږ نیولی ده. نو هغه به بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي؟ زما په نظر سه په کومو برخو کې موږ لږ پڅ پاتې یو د دغو دغه پرمختګ راته لازم ده. او هغه برخې چې لږ مخکې دي لکه اوس مثلا زم کله کله دې ته متوجه سوی یم چې په افغانستان کې مشاعرې ډېرې دي او دونه ډېرې یعنی نوې په کار. مګر موږ د انجینرانو موږ مثلا د ارواپوهانو دا هم دا فارغان کوي د فیلسوفان دغسې یوه غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پرېږدم او نن هلته ولاړ شم؟ نو د هغو برخو لږ وده راباندې لازمه ده. او د مطالعې پیسه کې زه پخپله کله کله بیخي خبره نه لرم. زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې ولاړ شي کتاب راواخلي؟ فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چاته مشوره ورکولای شو چې کوم کتابونه یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې دغه یو څو لکه فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست. نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی وایي دا یو ادیب لیکلی د فقط ادبي موضوعات دي. دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي، د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویزوي. یعنی باور وکړئ چې د هرې سطحې لوستونکی اثر ځینې کولی شي. او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي، دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره یوه ښه نسخه ده. نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده. ډوډۍ بالکل ضرورت ده، خو د خوراک په طریقو باندې سړی چاته ویلی شي چې مثلا د فلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده د فلاني ښه نه ده. نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده او کومې برخې چې وروسته پاتې دي د هغو وده لازمه ده. او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده. په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده، هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده. که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی، ممکن د طب دغه کتاب یې دغومره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. هیله جانه په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي، خو خیر هیله جانې که زما غږ اوري اداره ته ووایي چې تاسو اوس په اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس و مطالعې په برخه کې، تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوئ؟ دغه تقسیم اوقات د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړئ؟ ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، د دې ترڅنګ ک هغه نجونې یا هغه میرمن چې تاسو غوړي یغوي ته دا وایي چې دغه د دې ترڅنګ په ځوان کې تاسو مطالعه ته څنګه د وخت جوړ کړئ؟
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي، چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي. که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي، مطالعه کول ته هم باید وخت ولري، باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري. یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هره برخه باید پکې شامله کړي او هر برخه څخه باید کار واخلي. زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم، هم دې ترڅنګ په مکتب کې هم درس ورکوم، خو دې ترڅنګ چې مهمه خبره ده هغه مطالعه ده. زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم، بېلابېل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي. دته په لومړي سر کې یو انسان باید وګوري چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري. مثلا زه خپله ما په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډېر زیات معلومات ترلاسه کړم او همدارنګه ډېر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو ښه خبرې وکړو، ښه ویناوالي وکړو. مثلا دغه برخه سره ډېر زیات شوق او علاقه لرم، نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډېر شوق او علاقې سره وکړم او ماته ډېر یعنی خوندوره تمام شي. زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مخته لاړ شي.
نو اوس وخت کې زه مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي، نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې د یوه صفحه هم مطالعه وکړم، دا یوه صفحه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بېلابېل اړخیزه مطالعه لرم، په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر ښځې لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري، دا ډېره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې داسې کتابونه مطالعه کړئ چې خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ. وروسته د هغې څخه بیا هرخیزه مطالعې شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي، که هر ډول کتابونه وي، بیا مطالعه کړئ. نو د هر ښځې لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي. هر څومره محدودیتونه ور باندې وضع شوي، نو په کور کې تاسو خاطر کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړي در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شي په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړي. نو مهمه خبره د هرې ښځې لپاره همدا ده چې خپل وخت، خپل پلان ګذاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغې کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تېرولو لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان ګذاري ولري چې هغې کې مطالعې برخه هم شریکه کړي. ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، انسان د ذهنیت جوړولو لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډیر ښه مثبت انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځني ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کړي مثلا ډیر زیاته مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمن مطالعه کړم، وخت په تېرېد یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغې وخت کې باید مطالعه وکړي، نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې، د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي؟ آیا داسې کومه لار تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو، کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغېزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغېزې کمې کړي، نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهم او ضروري خبره ده که چېرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم که نشئ پیدا کولی نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري، علاقه لري، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ، تر څو وشي کولی داسې د پورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، موږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو موږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، موږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، موږ پر مخ یعنی کتابونه موږ باندې نه چل شوي. موږ کولی شو دې لار هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نه شو کولی چې هغه زده کړې خپل دام ورکړو، خو مهم او ضروري خبره هغه ده که هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لرئ، که د طب برخه وي، که د ژورنالیزم برخه وي، که کومه بله برخه وي، نو تاسو د هماغه ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. زهیر صاحب، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوئ چې د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي؟
ګوره، دا د کتابونو مسله چې ده، زه خپل پوښتنې ته راځم، هغې نه مخکې غواړم یو مقدمه کړم. دا کتابونه پرته د خپل یو صنعت دی یا د انډسټري ده، لکه څنګه چې هند سینما انډسټري لري ډېره کامیابه ده، همدارنګه د کتابونو هم یو خاص صنعت دی یو خاص پروسه ده لیکوال نه لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي کتاب لیکي بیا کتاب چاپي او بیا کتاب بازار ته راځي دا غي درسته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده کتاب لکه هغه باندې مختلفه غونډې مهمې دي هغه باندې سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې لپاره کمپاین مهم ده په دې شکل کې په عموم په ټولو کې د کتابونو فرهنګ کتابونو د لوستنې فرهنګ د عامیږي د خلکو ورته پام کېږي او که کتاب د چا ذوق په حساب باندې برابري د چا د اړتیا په حساب باندې برابري هغه کتاب اخلي او هغه لولي تاسو پوښتنه چې څه ډول مور او پلار دغه برخه کې رول لري یا هغوی څنګه کولی شي لکه په کورنۍ کې ماشومانو سره د ځوانانو سره کتابونو ته هغوی تشویق کړي اول خو ښه خبره دا ده چې وړکتوب نه دا شروع د وړکتوب ټول هغه بېخي ساده حسیده ده چې په کور کې د کتابخانې دپاره یو ځای باید برابر وي یا یو الماری یا یوه کوټه یا یوه ساحه دا د کتابخانې ساحه ده هر ماشوم هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري چې هغې لپاره خاص ځای جوړ شوی دی هغه ډیکور شوی دی هغه برابر شوی دی هغې باندې هغه خپل څوک ورځي یو کتاب ورکوي لولي هغه ته دا ارزښت یو شیخ کاری او هغه خپل هم دې ته حسیږي چې مهاجه کله د طرف ته لاړ شي او کتاب را واخلي وایي ګوري دا د کتابونو د برابرېدو خبره ده کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد د بچي کې لور د کلوې د کتابونو وایي ګوري ماشومتوب ته به د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابرې مثلا هندستان کې په پاکستان کې په نور ملکونو کې د ماشومان لپاره ډېر ښه کیسه دي ماشومان په الفاظ باندې ماشومان په ادبیاتو باندې کتابونه چاپیږي او دا غي ورقو باندې دا غي کاغذ باندې هم د عامه مصرف دي هغه رنگه کاغذ په هغه کې تصویرونه یې په هغه کې چارټونه یې په هغه کې لوګو باندې شي هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال ولی یا په تخصص د کتاب چاپي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دا کتابونه چاپول شي نور خو خبره را ده چې ډول لکه ځوانان خپله د څه هڅه وکړي د بوک سرکل په نامه باندې دا ډېرې عامې غونډې دي د بوک د کتابونو دایره یا د کتابونو مطالعه ځوانان چې کتاب رخلي د څو ملګري پنځه ملګري شپږ ملګري په اونۍ کې یو ورځ وکاتي راځي په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستلی دی هغه اخص ما د کتاب نه کړی هغه څه ما په دې کتاب کې زده کړي دي یا انتخاب دی یا د هغې ستاینه د هغه د خپل ملګرو سره شریکوم ملګري لولي او هغوی هم خپل نظرونه ما سره شریکوي نو زه به خپل خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار لپاره خو ډېر زیات ضرور دی خو دا داسې یو ټولنیزه هڅه غواړي او په دې کې په لیکوال باندې هغه کس چې کتاب چاپي زه چې په کومه حده پورې ګورم ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي چاپي چې بس همدغه وخت کې د هغه کوم داخلي ساتسفیکشن چې دی یا قناعت چې دا ځان ته قناعت ورکړي ما خپل کار وکړو ما خپل کار بشپړ کړو مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی لیکوالي پروسه ده لیکوالي دوامداره پروسه ده کتاب چاپیږي کتاب بساري کتاب کامیاب دی کتاب څه ډول اغېز لري د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري په دې شکل باندې مطالعه امیدلی شي مطالعه ته کار کېدلی شي او موږ ډېر ښه ذوق خوندم کېدلی شي
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتونه زید صاحب ډیر زیات مننه د فیسبوک پر پانه آریان ګوربز لیکلی دی چې لمیلمنو نو پوښتې چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته حسولای شو په دې اړه عزیزی صاحب کا تاسو جواب لری زمونږه دی لیدونکو ته زمونږه دی کاست دی ځوان ته چې د خپل پوښتنه کوي چې ملمنو نو کې کا تاسو جواب ورته لری نو مهرباني وکړي عزیزی صاحب فکر کوم عزیزی صاحب په لائن کې را سره نشته یا تخنیکی ستونزه را مایسته شوه حلیمی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په جواب کې څه وایي د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعه ته حسولای شو
ډیره مننه دا ډیره پر ځای پوښتنه ده او کله کله لوست ځوانان هغه چې مطالعه سره مینه لري یا د کتاب او د کلام خوندان دي هغه باید ځینو هغه ځوانانو ته چې نوې غواړي مطالعه شو کې زده کړي شو کې باید د چاپیریال داسې ورته برابر کړي چې هغه وهڅول شي کتاب ولولي په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وژغېږو مثلا پا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږیږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق شي چې وکولی شي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده په دې اوس کې ټول ځوانان دا فیسبوکونو او دا ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې هغه منځپانګه دې لنډ په خپل پیج پاڼه باندې ولیکي چې نور ټول ورڅخه اغېزمن شي. ولې د یو ښه چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د مندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپېریال رامنځته شي، په دې علمي چاپېریال کې به موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسیږو. ولې تر ټولو ښه به دا وي چې د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ شي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وشي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وشي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپېریال به کله مساعد وي کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علم، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نه شو کولای یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. کپلنډ ټکو کې په اخر کې دا سوال هم راته جواب کوي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ کپلنډ ټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکي او لیدونکي واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعاً له افغانستان سره فرق کې ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم، نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینې کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورښیي چې دا کتابونه په ادبیاتو په برخه کې دي، دا د مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري، د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناست او ماشوم هم طبعاً هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخوانی داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعاً ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعاً خلک په هغو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چا ته منتظر یې، هم خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کېښل کې سیاسې وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوي کړي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یو هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري؟ ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
ولې صاحب لنډه ټکو کې خپل کې خبر مهم بحث ته ځوې. مطالعه ډېر زیات رول لري. یو خبره باید وکړو، نن سبا دا خبره نشته چې شاته وته لسانس یا ماستری یا دکتوري. مهمه خبره دا ده چې دوامدار مطالعه کوي که نه کوي، دوامدار زده کړه کوي که نه کوي. زده کړه که د کتاب نه کوي، د فلم نه کوي، که د خپل شخصي ګرځښتونه مشاهده نه کوي، زده کړه مهمه ده. څو خبرې زیات مهمې دي. پر ځان باید موږ ګټه واخلو. د انټرنیټ بحث چې موږ کوو، ټکنالوژي بحث چې موږ کوو، نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د آرټیفیشل انټیلیجنس په اړه ډېر زیات ضرور دی. دې موږ د مطالعه کې ډېر زیات کومک کوي. یو کتاب لنډیز سره خپل یو کتاب پاره د مختلفو خلکو تبصرې لولي، دا غوښتنې مختلف نظرونه راټولوي. مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي. موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعې سره ځان بلد کړو. دا ښه خبره ده چې کتابي مطالعه هغې ته ډېر زیات د حافظه کې پاتې کېږي، د خلکو خلاصو کې چې دا ورسره فعاله پاتې کېږي. مگر ڈیجیٹلی مطالعہ یا برقی مطالعہ انقلاب مصنوعی ذرکہ ہر مکمل شکل باندھ بدل کر ڈیجیٹلی یا برقی مطالعہ سبزان بلداول داغے استفادے گٹ حاصل طریقوں بن بڑھان کو چیٹ جی پی ٹی دا اسٹیپ سافٹ ویئر ہمدارنگ دا کو پائلٹ دا دیر سافٹ ویئر جمع سر حکومت ہے زمین اور اپلیکیشن دی بات کرے پرونه کی من یاد کرے مثلا کی تاسو نن لن کی تاسو نن بلبل پنامه اپلیکیشن دے خلق تغیر کتابونه وڑان دی کئی یوٹیوب کی زمین چن جی کہ ہم یا کتاب خپل کلی شکل تاسو لکلی ہم ته اوری مغجی کتابونه نن سبا ډیر زیات موجود دی خبر ماحول برابر نہ دے یا زور برابر نہ مطالعہ عادت دے یا ذوق دے
ظہیر صاحب وقت ڈیر کام دے بخن سارا ڈیر
عادت ہر ماحول کے مطالعہ پیغام
ڈیرمن ظہیر صاحب کورم ودان نقیب احمد عزیزی وحید ظہیر او زلمی حلیمی او ہیلا شمس نڈی رضیا تمننه چې زموږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې موږ سره ګډون وکړه. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او زموږ د ډیجیټل پانو نه ولیدل او اوریدل او ازادي رادیو سره روښانه ساته تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. خدای پامان.